په جیشپی د ازادي راډیو ماشامنی خبری مجله زه احمد شیپر د شمشاد ساتران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو تر خبرونو وروسته د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د مبارزې له نړیوال کمپاین تر خبرونو وروسته په تفصیل خبرو. خبرونه صفی الله ستانک صاحب راوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون ماښام تروریستي حمله چې پکې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې سخته غندلې ده. په پکتیا کې ځینو قومي مشرانو وویل چې له دوی سره د نوي والي په ټاکلو کې مشوره نه ده شوې. او د ایران په سمنان کې د دوو مسافروړونکو ریل ګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمېر 130 ته پورته شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون ماښام تروریستي حمله چې پکې د ځینو افغانانو په شمول ډېر ایرانیان وژل شوي دي غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د رپورټونو له مخې په دې انتحاري حمله کې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. دا حمله پرون د بابل د الهله ښار په شمالي سیمه کې په هغو زیارت کوونکو وشوه چې له کربلا نه د 40 تر مراسمو وروسته خپلو هیوادونو ته په لار وو. څه باندې 80 کسان چې پکې زیات ایرانیانو وژل شوي او تر سلو زیات هم ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بغداد کې افغان سفارت په دې اړه جدي څېړنې پیل کړي او د کره معلوماتو له مخې له ترلاسه کولو سره سم به د قربانیانو له کورنیو سره همکاري وکړي. په تهران کې هم افغان سفارت ته دنده ورکړل شوې چې د دې حملې د ځینو انتقال شویو په ډله کې د افغانانو په اړه پلټنه وکړي او مرستې ورسره وکړي. په پکتیا کې ځینې قومي مشران وایي که له دوی سره سلا مشوره نه کیږي د پکتیا لپاره نوی والی نشي منلی. دوی نن جمعه د پکتیا د پخواني والي نصرت الله ارسلا د خدای پامانۍ په غونډه کې وویل چې د ولسمشر په هغې پرېکړې خپه دي چې له دوی سره له سلا پرته یې د پکتیا لپاره نوی والی ټاکلی دی. په غونډه کې د قومي او مدني ټولنو په استازولۍ محمد علي جان محمدي وویل چې پکتیا ته نوی راتلونکی والي له دوی سره له سلا او د ستونزو له درک پرته ټاکل شوی دی.
دا معلومه شوله چې د پکتیا ولایت قومونه سپینګیري مشران خبر نه دي د موږ په ولایت باندې لوبې کېږي. په مرکزي حکومت باندې دا د موږ غږ ده چې تر څو د پکتیا ولایت ولایتونو ته کینت نوی ورکړلی سوی په ریاستي جمهوري کې د والي په مورد باندې تر څو چې ژوندي ولاکه دغه والي صاحب د موږ نه لاړ شي.
د پکتیا د پخوانی والی نصرت الله ارسلا له ولسمشر او اجرایه رئیس مننه وکړه چې د پکتیا والی ټاکلی و او اوس هم له دې پریکړې سره کوم مخالفت نه لري. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې پرون اعلان وکړ چې د دوی د وړاندیز په اساس تورن جنرال زلمی ویسا د ولسمشر اشرف غنی له لوري د پکتیا نوی والی ټاکل شوی. او د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې نن په 314 کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې دوه افغان سرتیري او په ټپیانو کې هم دوه نور سرتیري شامل دي. د 14 د جلال آباد ښار د دویم ماموریت او د 3 امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې شوي دي. تر اوسه چا د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. دا د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د میورسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هیروي. د ایران په سمنان ولایت کې د دوو مسافروړونکو ریل ګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 130 او د ټپیانو شمیر 70 ته رسیدلی دی. د سمنان والی محمد رضا خباز رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار د شمال مرکزی ولایت سمنان د شهروت ښار د هفت خان په تمځای کې شوې ده او تر اوسه د 130 تنو مړي پیژندل شوي او 70 تنه نور هم ټپیان بستری شوی دي. رسنیو راپور ورکړی چې په دې تمځای کې یو ریل ولاړو او یو بل پرې راغلی او ورسره ټکرې کړی دی. رسمي شمیرو له مخې هر کال څه باندې 10,000 کسان په ایران کې د ټرافیکي پیښو له امله وژل کیږي. په ټپیانو کې ویل کیږي چې د ځینو حالت خراب دی او کیدای شي د مړو شویو کسانو شمیر لا تر دې هم لوړ شي. ځانمنو شوی سره د مرستې په خاطر په سیمه کې امبولانسونو له سهار وختي ورسېدلی دي او همداراز د ایران نور چارواکي هم له ځانمنو شو سره د مرستو په لټه کې دي. فرانسوي چارواکي وایي په مونټپلیر ښار کې د زړو خلکو د پالنې په مرکز تروریستي حمله د اسلام پالو افراطیانو سره کوم تړاو نه لري. نن سهار د فرانسې د مونټپلیر ښار عمومي څارنوالو ویلي داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا حمله دې له تروریستي اسلام پالو سره ارتباط ولري، بلکې دا یو سیمه ییز جنایت و. پرون په فرانسې کې د مونټپلیر ښار په یو پالنځای کې یو حمله کوونکي یوه زړه ښځه د چړې په ګزارونو ووژله. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلي ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړی دی. فرانسې کې روان کال له هغو حملو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی، بیړنی وضعیت دوام لري. او د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګشی ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کار یې روان و د یوې برخې د نړېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 او 1 تنو ته رسېدلی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له 4 او 1 وژل شویو کسانو څخه د 8 کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېرې رامنځته کېږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کېږي. نو د سیمې او مهم خبرونه.
دا ساجی رډو ما شمنی خبری ما چلاوري. په افغانستان کې نن ملګرو ملتو د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واورئ چې په جوزجان کې چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې په دغه ولایت کې 40 ماشومانو د سړې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د کډوالو او راستنولو چارو وزارت وایي چې یو شمېر نړیوالو موسسو له بې ځایه شویو کورنیو سره د ژمي پر مهال د مرستو ژمنې کړي.
ویلې تیار له شاوخوا 200,000 کورنیو لپاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتووالی وښود.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په سوریه کې ترکی ځواکونو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما نن د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي مبارزه رسمن پیل کړه. دا کمپاین به 14 ورځې دوام وکړي. ملګرو ملتو له لویه سره په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال پرنل کارډل نن په کابل کې په دې مناسبت ویلي دا ضروري ده چې افغان ښځې بشپړه خپلواکي تجربه کړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره په کار کې له زور، تشدد او تبعیض پرته برخه واخلي. ملګرو ملتونو ویلي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د اعادې لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي، خو په دې هیواد کې د ورکړ شویو قانوني ضمانتونو او د ټولنې د حقیقت ترمنځ لا هم لوی توپیر موجود دی. په کابل کې د یوناما مشر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د قوانینو پر تطبیق ټینګار کوي او په دې برخه کې د خپلو مرستو د دوام تعهد هم کړی دی. ملګری ملتونه وایي د ښځو پر ضد رواني، جنسي او فزیکی تشدد او له ښځو سره زور او زیاتی پر بشري حقونو تیرای دی او پر نړیوالو یې غږ کړی چې له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره دې متحد شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د ښځو پر ضد تشدد پر کورنیو، ټولنو او په عمومي ډول د نړیوالې ټولنې پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ستر منفی اغیز کوي. ملګری ملتونه وایي چې د ښځو په وړاندې زور او زیاتی داسې یوه ستونزه ده چې مخنیوی یې ممکن دی او د ټولنیز پرمختګ لپاره یو ډیر ضروري ګام ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د نومبر له 15مې د دسمبر د میاشتې 13مې د ښځو په وړاندې د زور او زیاتی د ختمولو لپاره د مبارزې نړیوال کمپاین ترسره کوي. د دسمبر د میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دې عنوان چې له ښځو سره د تشدد د پای ته رسولو لپاره متحد شي او نړۍ ته نارنجي رنګ ورکړي خپل نړیوال کمپاین پیل کړی دی چې هدف یې د نړیوالو متحدول او د تغییر راوستل دي. سږ کال نارنجي رنګ د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د کمپاین لپاره غوره شوی او پر نړیوالو غږ شوی چې د پوهاوي او د معلوماتو خپرولو لپاره په سمبولیک ډول سرکونه، ښوونځي او پیژندل شوي ځایونه نارنجي رنګ کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د جوزجان ولایت چارواکو هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل شوي د سړې هوا له کبله په درزاب ولسوالۍ کې شل ماشومان مړه شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې دغه ماشومان د هغو کورنۍ وو چې په وروستیو کې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ د داعش ډلې د ګواښونو له کبله جوزجان ته ورغلي دي. د جوزجان چارواکي دا مني چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ په بد وضعیت کې ژوند کوي، خو هغوی ته د سړې هوا له کبله د مرژوبلې خبر نه مني. صالح محمد صالح راپور لري.
د جوزجان ولایت چارواکي دا نه مني چې په درزاب ولسوالۍ کې دي د سړې هوا له کبله شل ماشومان مړه سوي وي. په راپورونو کې ویل سوي وه چې دغه ماشومان د تېرې اونۍ په جریان کې مړه سوي دي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمې صدف ویلي چې سړې هوا د شلو ماشومانو تر څنګ پنځه پوخ عمره کسان هم مړه کړي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته ویلي وه چې دغه ماشومان د هغو کورنیو دي چې په وروستیو کې د داعش ډلې د خطرونو له کبله د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ جوزجان ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. دوی ویلي وه چې دغه ماشومان تر پنځو کلونو کم عمرونه لري، خو د دغه راپور تر خپرېدو وروسته د جوزجان د والي ویان رضا غفوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړه په درزاب کې کوم ماشوم د سړې هوا له کبله مړ شوی نه دی.
مخ پر دې موضوع چې کواکې هلته په ځینو کلیو کې د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان تلف شوي څېړنه وکړه. زموږ بررسۍ څرګنده کړه چې هلته د درنې واورې له کبله هیڅ ماشوم نه دی مړ شوی.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال ویلي وه دغه ماشومان په غرنیو سیمو کې د امکاناتو د کموالي له کبله مړه سوي دي. د درزاب ولسوال ویلي ډیری هغه کورنۍ چې په وروستیو کې د امنیتي ګواښونو له کبله دې ولسوالۍ ته ورغلي په ښوونځیو، جوماتونو یا هم پرانیستې فضا کې شپې ورځې تېروي. د جوزجان د ولي ویان رضا غفوري هم تاییدوي چې دغه بې ځایه سوي کورنۍ په بد وضعیت کې دي.
زموږ ځینې خپلې داخلي یا هغه بې ځایه شوي کورنۍ چې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ په درزاب ولسوالۍ کې دېره دي په ښه وضعیت کې نه دي. دوی لومړي امکانات هم نه لري. که پام ورته ونه شي ښایي هلته یوه ستونزه یا غمیزه پېښه شي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال وایي چې سږنی ژمی د نورو کلونو په نسبت ډیر سخت او سوړ دی چې د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هوا د سانتي ګریډ په حساب منفي لسو درجو ته رسېدلې او له څلور ورځو راهیسې په دغو سیمو کې څه باندې دېرش سانتي متره واوره هم اورېدلې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دوی په درزاب ولسوالۍ او د دې ولایت په نورو سیمو کې له میشتو بې ځایه سویو کورنیو سره د عجلو مرستو لپاره له افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو سره تماسونه نیولي او له هغوی یې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وه چې د افغان حکومت او نورو بهرنیو مرستندویو ادارو په همکارۍ بېلابېلو سیمو ته عاجلې مرستې رسول سوي دي. د ویلي وه چې دغه مرستې د ژمي په درشل کې هغو سیمو ته لېږل سوي چې لارې د ژمي پر مهال سختې او خطرناکې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جوزجان چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې وایي په سیاد ولسوالۍ کې د بې ځایه شویو خلکو شل ماشومان د سړې هوا له امله وفات شوي دي. بل لور ته د افغانستان د کډوالو او راستنولو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو لپاره د مرستو د راټولولو لړۍ روانه ده. د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل په دې اړه ځینو بنسټونو د مرستو ژمنې کړې دي. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي د ولایتونو والیان په دې کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو ځینې پوهان وایي د ژمي لاره رسېدو سره حکومت ته پکار ده چې مخکې له مخکې بې ځایه شویو ته د ضروري موادو رسولو ته تیاری ونیسي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ژمي له را رسېدو سره ځینو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو ژمنې کړي چې له کورنیو بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو این ایچ سی آر ویلي چې له زرګونو بې ځایه شویو سره به مرستې وکړي.
یار هم له شاوخوا 200,000 کورنۍ د لپاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتووالی وښوده. د ډبلیو اف پی هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو، هم د غذایي موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړې چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شو کورنیو ته مرستې رسوو.
په افغانستان کې ډیری خلک د ناامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مانی چې سباندې یو میلیون بې ځایه شوي کسان له ستونزو په تېره د یخنۍ له ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې مرستو رسولو ته یې هڅې روانې دي. پخوا تر دې حکومت د سیمه ایزو ارګانونو له لارې د کندوز او روزګان له بې ځایه شوو سره د 30 میلیونو افغانیو مرسته کړې ده چې مرستې رسولې دوام لري. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې مرستې حکومت د والیانو له لارې یو لړ نورې مرستې هم له بې ځایه شوو سره کړې دي.
پروسه رسیدگی به مهاجرین چه به جاشدگان داخلی چه به جاشدگان به ولایت
دیو ویل کډوالو ته که بیزای شوی او که گواندهی ولایتونو تتلیلی دم رست و رسولو لڑای روانه ده او اوز دغه پروسه ده ختمیدو په حال که ده و سنه ده پاته
چیزی هم نمانده از اتمامی کن.
کارپوهان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بې ځایه شوو سره د ژمي په موسم کې له پخوا څخه زیاتې مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي وایي چې که حکومت او نړیواله ټولنه دغې ستونزې ته په کم نظر وګوري ممکن بې ځایه شوي په ژمي کې له ستر انساني ناورین سره مخ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ناروی کې میشتو افغانانو چې هلته د پناه غوښتنې عریضې رد شوي دي غذایي اعتصاب کړی دی. د ناروی خبری رسنیو وویل چې هلته د کم عمره پناه غوښتونکو په یو مرکز کې پرتو 22 افغانانو چې د ناروی حکومت رد کړي د دې لپاره د نه خوړلو اعتصاب د پنجشنبې په ورځ پیل کړ چې پر حکومت فشار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا په نورو سیمو کې هم مرستندویه ادارې د ژمي له رارسېدو او د هوا له سړېدو سره اندېښنه لري چې د هغو پناه غوښتونکو وضعیت خطرناک دی چې د پناه غوښتونکو په مرکزونو کې بې برخلیکه پراته دي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ناروی په شمال کې د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي مرکز کې د اعتراض نارویجي چارواکي اندېښمن کړي دي. په ناروی کې د کډوالو د ادارې مسؤول بایرون فریدفیلد خبري رسنیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو ته منفي ځواب ورکړ سوی او د چهارشنبې له ورځې اعتراض پیل کړی دی. په سیمه کې له پناه غوښتونکو سره د مرستې د ادارې یو رضاکار ویلي چې داسې پېښه هیڅکله نه ده سوې او ټولو اعتصاب کوونکو له هر ډول فعالیته لاس اخیستی دی. له هغوی سره د مرستندویه ادارو کارکوونکي په خبرو لګیا دي او د وضعیت تکرارول هڅه کوي. په ناروی کې د پناه غوښتونکو د یوې مرستندویه ادارې مامور ویلي چې دوی اعتصاب کوونکي هڅوي چې ډوډۍ وخوري او ښوونځي ته ولاړ شي ځکه دا وضعیت له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نسي کولی. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې یو افغان ځوان محمد یاسین ویلي چې د کډوالو په مرکز کې د سخت ژوند د بیان لپاره ټکی نه لري. په دې مرکز کې ګڼ شمېر غیر قانوني پناه غوښتونکي چې له سربیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د تګ هڅې کوي پراته دي. محمد یاسین ویلي چې په افغانستان کې خبریال وو او له ډېرې مودې راهیسې په بلګراد کې په یوه کانکریټي ګودام کې چې نور زر تنه هم پکې پراته دي ژوند کوي. محمد یاسین څرګنده کړی چې دا ځای له باران او یخنۍ د ځان ژغورلو لپاره غوره کړی دی. هغه زیاته کړی چې په سربیا کې د دوی لپاره شرایط ډېر سخت دي. د ویده کېدو، خوړو یا ناستې سم ځای یې نسته. د څښاک لپاره پاکې اوبه کمې دي او د ځان مینځلو لپاره حتی مناسب ځای او تودې اوبه نه لري. د بشري مرستو ادارو خبرداری ورکړی چې په یونان او د پخواني یوګسلاویا په زیاتو هیوادونو کې ډېر خلک چې بې برخلیکه پراته دي په سړه هوا کې تر خیمو لاندې او په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژمي له رانږدې کېدو سره یې وضعیت لا نازک شوی دی. دوی په ځانګړي ډول په دغو کمپونو کې د ماشومانو او بوډاګانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ژغورنې نړیوال سازمان ویلي چې که نړیواله ټولنه عاجل اقدام ونه کړي سږ کال شایي کوچنیان او بوډاګان د اروپا پر خاوره د سخت ژمي له امله مړ سي. په سربیا کې د پناه غوښتونکو د یو مرکز مسؤول رادوس دوروویچ ویلي چې لږ تر لږه 2000 تنه په پارکونو، زړو ودانیو او د غیر قانوني کډوالو په ځانګړو کمپونو کې ژوند کوي چې بیرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري. رادوس دوروویچ زیاته کړې چې خراب هوا او ناوړه شرایطو د خلک له فزیکي او رواني اړخه کمزوري کړي دي. هغوی احساس کوي چې له پامه غورځول شوي او څوک یې پروا نه لري. نو له دې امله یې په منځ کې ناکراري هم د زیاتېدو په حال کې دي. په همدې حال کې پرون د بلغاریا د پولیسو او یو شمېر پناه غوښتونکو ترمنځ چې زیات افغانان پکې ونښته وسوه چې شپږ پولیس پکې زخمیان شو. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پېښه د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې سوې ده. د ادارې ویلي لږ تر لږه 1500 پناه غوښتونکو پولیس په ډبرو وویشتل او پولیسو لږ تر لږه 40 تنه پناه غوښتونکي ونیول. دا غیر قانوني کډوال ټینګار کوي چې له بلغاریا د اروپایي اتحادیې بډایو هیوادونو لکه جرمني ته د تیرېدو اجازه باید ورکړ سي. په بلغاریا کې چې د اروپایي اتحادیې له ډېرو بېوزلو هیوادونو بلل کېږي د ټولو پناه غوښتونکو شمېر 13000 تنه ښودل سوی چې ډېر پکې افغانان دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12/19 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د سوریې په شمال کې له داعش سره د جګړې پر مهال یو ترکی عسکر وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. دا خبر وروسته له هغه دی چې د ترکیې د پوځ په وینا د سوریې په شمال کې د دغه هیواد د هوایي حملو له کبله درې ترکیې سرتیري ووژل شول. دا لومړی ځل دی چې سوریایي ځواکونو ترکی عسکر وژلی دي. جزئیات ته ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ترکیه پوځ د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سوریې په شمال کې له داعش سره د جګړې پر مهال یو ترکی سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. دا اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه خبره شوې چې د پوځ په وینا د سوریې په شمال کې د دغه هیواد د هوایي حملو له کبله درې ترکی سرتیری وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې سوری ځواکونو ترکی سرتیری وژلی دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلترم ویلي انقره به د دې پیښې غچ واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ملاتړ یاغیان په سوریه کې له اسلامي سخت دریځو څخه د الباب ښار بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. له هغه راهیسې چې انقره په اګست میاشت کې د پولې پورې غاړې فعالیت پیل کړ چې داعش او کورد جنګیالي له سرحده پر شا وتنبوي، د وژل سوي ترکي سرتیرو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترکي پوځ ویلي د جمعې تر سهاره په 24 ساعتو کې په نښتو کې 4 سوري یاغیان وژل سوي او 15 ټپیان سوي دي. له الباب سره نږدې ترکي جټ الوتکو د داعش جنګیالي په نقشه کړي دي. د الباب پر لور د ترکمن او عرب یاغیانو پر مختګ داعش جنګیالي اړ کړي چې بل لوري ته له سوري حکومتي ځواکونو او کورد جنګیالیو سره مخامخ سي. الباب په ځانګړې توګه ترکیې ته په ستراتیژیکه توګه مهم دی، ځکه کورد ملیشي هم هڅه کوي دغه ښار ونیسي. انقره هڅه کوي د کورد ځواکونو مخه ونیسي چې له ترکیې سرحد سره نږدې ځمکې ترلاسه کړي، ځکه بیره لري دا کار به په ترکیه کې د کوردانو جلا کېدو ته زمینه برابره کړي. ترکیه له سرحد سره نږدې له سوري یاغیانو سره د ټانکونو، توپونو او کشفي الوتنو مرسته کوي. واشنگتن ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دغو عملیاتو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یاغي ځواکونه د الباب ښار نیولو ته نږدې سوي دي او له دې وروسته به دوی د خوندي منبج پر لور خوځیږي. منبج ښار د سوریې په ختیځ کې دی او کورد ملیشو په اګست میاشت کې له اسلامي دولت سخت دریځو څخه نیولی و. د بشار اسد ځواکونو ترکیې ته تیره میاشت خبرداری ورکړ چې د حلب په شمال او ختیځ کې د دوی د پوستو پر خوا هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي او که دا کار وکړي له سخت مقاومت سره به مخامخ شي.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې مو په لومړی راپور دا و چې د نور نړۍ په شان په افغانستان کې هم د ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد 14 کمپاین سرلننه پیل شوی دی. د دې خبرې مجلې په روسیو کې د افغان ښځو له یوې فعال مریم امرخیل سره شکیدلې یو، خو اوس مخکې تر دې چې د مرکه خبره کړو یو نړیوال مطلب راخلو. په انډونیزیا کې په سلګونو کسانو په میانمار یا پخواني برما کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو له کبله مظاهره وکړه. اعتراض کوونکي په انډونیزیا کې د میانمار د سفارت په وړاندې راټول شول او په میانمار کې د مسلمانانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. صالح محمد صالح د رویټرز اژانس د راپور په استناد راپور لري.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د جمعې په ورځ شاوخوا 200 اعتراض کوونکي د میانمار د سفارت مخې ته راټول شول او د میانمار یا پخوانی برما په راخین ایالت کې پر روهینګیا مسلمانانو ځپونکي او له تاوتریخوالي ډک فشارونه وغندل. ځینو اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې په میانمار کې عامه وژنه بنده کړي. دینو نور اعتراض کوونکو له ځانونو سره د میانمار د رهبر آنګ سان سوچی عکسونه هم لیږدول چې پر مخ یې چلی پاک شل سوی وه او ورته لیکلي وه دا یوه قاتله ده. میرمن سان سوچی په میانمار کې د یو سیاسي ګوند رهبری هم کوي. د رویټرز اژانس په حواله د میانمار په رخین ایالت کې تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې د روهینګیا مسلمانانو په سلګونو غړي د بنګلادیش سرحد ته پناه یوسي. دا سیدا وهمسته چې په دغه تاوتریخوالي کې امنیتي ځواکونه لاس لري او دا مسأله د میانمار د رهبری آنګ سان سوچی لپاره تر ټولو لوی ازموینه ګڼل شوې ده. میرمن سان سوچی چې تیر کال قدرت ته ورسیده په دغه هیواد کې د ملي پخلاینې راوستلو ژمنه کړې ده. د اعتراض ډېری ګډونوال مسلمانان و چې له میانمار سره د انډونیزیا د اړیکو پرې کېدلو غوښتنه کوله او په شعارونو کې د نوبل کمیټې غوښتنه وکړه چې له سان سوچی د سولې جایزه بیرته واخلي. د اعتراض برخوال محمد شکور مندار وویل
کمی ان میانپایکان سیکاپ دا
موږ پر هغه څه چې په میانمار کې پیښیوی انتقاد کوو. زوایم دا ډله ایزه وژنه ده. په انډونیزیا کې د یو مسلمان په صفت د انډونیزیا پر حکومت انتقاد کوو چې هیڅ کار نه دی کړی.
خو په تازه اقدام کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د میانمار سفیر به پر روهینګیا مسلمانانو د وروستیو فشارونو له کبله احضار کړي. د اعتراض بلې برخه والې استیانتی پوروتی چې له ځان سره د سانسوچی عکسونه لېږدول ورباندې لیکل شوي وه. سانسوچی یوه قاتله ده. پوروتی رویټرز اژانس ته په خبرو کې وویل
موږ په میانمار کې په خټه د روهینګیا مسلمانانو د وژنو پر خلاف اعتراض وکړ چې موږ یې یو غیر بشري او وحشتناک عمل ګڼو. تاسو پوهیږئ چې میرمن سان سوچی د سولې سمبول ده، خو په حقیقت کې کله چې د هغې په خپل هیواد کې مسلمانان په ډله ییز ډول وژل کیږي دا ورباندې غلې ده.
د رویټرز اجانس په حواله د میانمار یا پخوانی برما په راخین ایالت کې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې څلور کاله مخکې په ډله ییزو شخړو کې په لسګونو کسان وژل شول. اجانس زیاتوي له دې څرګندېږي چې د میرمن آنګ سان سوچی اداره چې له واکمنۍ یې اته میاشتې تیریږي لا هم پر خپل پوځ بشپړه څارنه نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نوري نړۍ په شان په افغانستان کې هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین د سر له ننه پیل شو. افغان ښځې کومې لویې ستونزې لري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د ښځو د حقونو له مدافع مریم امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا دا کمپاینونه ګټور دي.
دا ډېر رول لري او د ښځو په ژوند باندې او بیا خاص طور زموږ نارینه چې دوی وپوهیږي چې څنګه خپل ښځو ته اجازه ورکړي او د دغو تاوتریخوالو یا دغه عوامل چې د دوی مخه کېږي چې یا ښځې ډېری وخت موږ اورو چې په یوه سیمه کې خپله میرمن وهلې وي یا یې وژلې وي. په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې دي. هغوی کله چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي ما په داسې په سلهاو نمونې لیدلې چې زمونږ په مکتبونو کې زمونږ نجونو ته د تیزابو شیندلې وي او په خپله مې په یو خپل ولایت کې چې کله ما ښوونځی ویل مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي. په زلهاو یې مونږ ته خطونه راکړي دي چې ویلې چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ دا په اسلام کې نهسته نجلۍ دي تر مکتبه لاړه شي یا د کور راووځي او دا خبره به مونږ ته تل کېدله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. ځکه دغه خلک په دغه باندې نه پوهېدل او دوی نه پوهېدل چې ښځه کولی شي په بیرون راووځي په ټولنه کې برخه واخلي تعلیم وکړي او له نارینه وو سره یو شان ونډه واخلي په بېلابېلو مسایلو کې په حتی په سیاست کې حتی په هره برخه کې چې دوی کولی شي یو نارینه سي کوم قوت او کومه وړتیا کوم ځواک چې هغه ځان کې احساسوي له هغې نه ډېرې ښځم لري او ښځه هم تر هغې ډېره قوي او پیاوړې ده. که زمونږ ټولنه دغه قصیده دغه کمپاینونه چې اوس کېږي د عامه پوهاوي دا زمونږ خلکو ته ورسول شي زمونږ خلک وپوهېږي.
یو څو ستونزې چې ډېر باید ورته لومړیتوب ورکړل سي د حکومت او د نورو ارګانونو لخوا ورته ډېره پاملرنه وسي ښځې کمې مهمې ستونزې لري؟
بله، چې زه څونه وینم تر ټولو لویه لویه ستونزه زمونږ چې دا هغه د ښځو ته د تعلیم حق نه ورکول دي. ځکه دا ټولې ستونزې د تعلیم له وجې نه دي. لکه زه په خپله په دې برخه کې سکا کوم ډېری وخت زه دا اورم او زمونږ خلک فکر کوي کله چې یوه نجلۍ راووځي او تعلیم وکړه بیا له هغې د دې له بیرون راوتل نه هر فساد هر ټولو زیږنده وایي چې دغه مکتب دی یا د ټولو زیږنده همدا زده کړې دي چې بیا وروسته د ټولنه کې د فساد لامل ګرځي. یو خو دغه تعلیم ده چې کله دوی تعلیم څنګه پریښودل کېږي او د دې په حق لباندې ډېر لوی کمپاین وسي او دې ته ډېره پاملرنه او توجه وسي نه یوازې د نجونو او همدغه شان د هلکانو ته هم چې په لرې پرتو سیمو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل شوي دي او تر څنګ یې زمونږ په اوس هم په سیمو لرې پرتو سیمو کې یا ولایاتو کې په ترنلی په خپل په کابل کې په خپل په دغه پایتخت کې زمونږ د میهمانو دغه ستونزه ده چې دوی اوس هم په بدو کې ورکول کېږي. اوس هم له کور نه د بیرون ته راوتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مریم امرخیل د شسو د حقونو فعاله. دا فن بیسیم شرکت لاری ازادی راډیو ته ستاسو تور رسیدلې سیمې سونه محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي کندهار ته انتقالي برېښنا لاس ورځې کې چې قطع شوې ده باید ژر تر ژره یې غم وخوړل شي. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالۍ لیکي په کندهار کې دا دوی ورځې کې چې باران وري له ټولو مرستندویو ادارو غواړو چې له کډوالو سره مرستې وکړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي د افغان او مسلمان دښمنان د افغانانو په مړینه نه مړې شي. خاطره له هرات لیکي په هرات کې یخې هوا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. او عبدالغفار تقواله سپین بولدک لیکي کې افغان حکومت کې نوی کال خامخا سوله راولي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سلطان محمد سرور له تاسو سره د سټوډیو ته بخیر راغلی.
شیبر صاحب محترم تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. دفتر ملل متحد در افغانستان از آغاز کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان خبر می دهد و سردی ناگهانی هوا در بغلان قیمت مواد سوخت را بالا برده است. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در آغاز مطالب این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، وزارت خارجه افغانستان حمله شام گذشته در شهر حله مرکز ولایت بابل عراق را به شدت نکوهش کرده است. تصادم دو ریل در ایران جان حداقل 31 تن را گرفته است. و سومین دختر رئیس جمهور تاجیکستان معین وزارت خارجه این کشور شده است. وزارت خارجه افغانستان حمله تروریستی شام گذشته در شهر حله مرکز ولایت بابل عراق را به شدت نکوهش کرده است. و اساس گزارشات در این حمله مرگبار حداقل 80 تن کشته شده که بیشترینشان زائران ایرانی بودند. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که در این حمله شماری از شهروندان افغانستان هم کشته و زخمی شدند. اما در این بیانیه تعداد دقیق تلفات شهروندان افغانستان ذکر نشده است. در بیانیه گفته شده که سفارت افغانستان در بغداد با جدیت در حال بررسی رویداد است و به مجرد دریافت معلومات دقیق اقدامات لازم برای همکاری با خانواده‌های قربانیان صورت خواهد گرفت. امروز جمعه 25 ماه نوامبر برابر است با آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان. این کمپاین 16 روز ادامه می‌یابد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از روز جهانی محو خشونت علیه زنان بزرگ داشت کرد. در خبرنامه یوناما آمده است که پرنل کاردیل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان و سرپرست دفتر یوناما گفته است ضروری است که زنان و دختران افغانستان به صورت کامل آزادی را تجربه کنند و بدون تهدید و آسیب‌های جسمی در ساختن کشورشان سهم داشته باشند. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام‌های محلی میگویند سه انفجار پیهم در شهر جلال آباد تلفات در پی داشته است. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت در انفجارهای امروز 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته و 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. کار اعمار محبس کاپیسا به پایان رسیده است. این محبس گنجایش 600 زندانی را دارد و از بودجه انکشافی وزارت داخلی افغانستان ساخته شده است. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داد.
این تعمیر حدود $1 میلیون بلش $1 میلیون هزینه از بوده که در بیشتر از 1.5 سال به پای اکمال رسیده. این پروژه 7 جریب زمین استوا کرده، برای گنجایش میشه 600 نفر داره فعلا.
به گفته مقام ها در حال حاضر بیش از 300 زندانی در این زندان به سر میبرند که 20 تنشان را زنان تشکیل میدهد. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان. تصادم دو ریل در ایران جان حداقل 31 تن را گرفته و 70 تن دیگر را زخمی کرده است. با گزارش رسانه دولتی ایران، رویداد در ایالت سمنان رخ داده است. پرس تی وی به نقل از مقام‌های محلی گزارش داده که رویداد در ایستگاه هفتخان در شهر شاهرود صبح امروز رخ داد. بر اساس آمار رسمی، رویدادهای ترافیکی در ایران سالانه به طور اوسط جان 17000 تن را می‌گیرد. رخشانه رحمانوفا، سومین دختر رئیس جمهور تاجیکستان، معین وزارت خارجه این کشور شده است. این تازه ترین مورد مقرری اقارب نزدیک از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سمت های حکومتی این کشور است. معلومات زیاده در مورد رحمانوفا که نهمین فرزند رحمان است در دست نیست، اما یک منبع گفته است که رحمانوفا یک دیپلمات مجرب است که قبلا در سفارت تاجیکستان در لندن کار میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که کشورش احتمالاً سرحداتش را برای پناهجویان غیر قانونی که به سوی اروپا می روند خواهد گشود. یک روز پیش از این هشدار، پارلمان اروپا به تعویق موقتی گفتگوها با انقره در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رأی داد. اردوغان در جریان یک سخنرانی امروز در استانبول گفت که ترکیه 3 میلیون تا 3.5 میلیون پناهجو را نگه داشته است. او گفت که اتحادیه اروپا به وعده‌هایش نکرده است. در ماه مارچ ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند که به اساس آن انقره از سرازیر شدن پناهجویان به اروپا جلوگیری خواهد کرد. و مقام های فرانسه گفتند که حمله مرگبار امروز بر خانه مبلغان متقاعد در این کشور با تروریسم اسلامگرایانه مرتبط نبوده است. کریستوف باری، سارنوال عمومی شهر مونپلی، گفته است این رویداد یک جنایت محلی بوده است. پلیس فرانسه گفته که یک مرد مسلح با یورش بر یک خانه مبلغان مسیحی متقاعد یک کارمند زن را با ضرب چاقو کشته است. فرد مهاجم از صحنه رویداد فرار کرده و پلیس در تعقیبش است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نمایندگی ملل متحد در افغانستان امروز یک کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. شنوندگان عزیز، نظریات خود را در این باره که چگونه میتوان از خشونت علیه زنان جلوگیری کرد با پیام‌های خود به شماره 818 افغان بی سیم بفرستید. در گزارش دیگر میشنوید که برخی ساکنان ولسوالی گوسفندی سرپل از کمبودی نرسان و ناگواری خدمات صحی شکایت دارند.
یک زنی حامله اگر در ولسوالی ما در کلینیک مرکزی ما برود، در این زن نمیشه صاحب اکثری وقت دکترها تلفنش جواب نمیده، اکثری وقت راه خراب است.
سردی ناگهانی هوا در بغلان قیمت مواد سوخت را بالا برده است.
مثلا زغال از زغال در قمصه که پرخشه ایزه کلوله، مثلا پرخشه از سیر 60-65 روپه کلوله ایش از 70 روپه.
پناهجویان افغان در نروژ دست به اعتصاب زدند. این که چرا، تفصیلش در برنامه داریم. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی و عدم تنفیذ قانون را عامل بزرگ کشت و تولید کوکنار در افغانستان عنوان می کند.
متاسفانه بیشترین کشت ما در ساحاتی است که اونجا تحت تهدید بالای امنیتی قرار می گیرد و اونجا جمع می باشد، بیشترش حضور مخالفین دولت هستند.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما روز جمعه 25 نوامبر کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان از سوی ملل متحد در کشورهای دیگر جهان هم آغاز شده است. این کمپاین بین المللی تا 10 دسامبر که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آید ادامه خواهد داشت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز کمپاین بین المللی محو خشونت علیه زنان، معاون سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان پرنل کاردل در کابل گفته است این ضرور است که زنان افغان آزادی کامل را تجربه کنند و در کار برای آبادی کشورشان بدون تبعیض، تشدد و فشار سهم بگیرند. سازمان ملل متحد میگوید که در تامین حقوق زنان در افغانستان از سال 2001 به این سو گام‌های وسیع برداشته شده است، اما در این کشور بین حقوق تامین شده روی کاغذ و واقعیت‌های عینی جامعه آن تفاوت زیاد وجود دارد. رئیس یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی زنان در افغانستان خواهان تطبیق قوانین شده و در این ساحه بر دوام تعهدات خود تاکید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که تشدد جنسی، روانی و فیزیکی علیه زنان و خشونت علیه آنها تخطی از حقوق بشر می باشد و از جامعه جهانی خواسته که برای از بین بردن این مشکل متحد شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است که تشدد علیه زنان بر خانواده‌ها و جامعه و به طور عموم بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمام جامعه جهانی تأثیر بزرگ منفی می‌گذارد. سازمان ملل متحد می‌گوید که خشونت و تشدد علیه زنان یک مشکلی می‌باشد که می‌توان از آن جلوگیری نمود و این عمل برای پیشرفت و رشد جامعه یک گام مهم به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر یک کمپاین بین المللی محو خشونت و تشدد علیه زنان را راه اندازی می کند. روز 10 ماه دسامبر روز بین المللی حقوق بشر می باشد. در سال جاری سازمان ملل متحد کمپاین را تحت عنوان برای ختم خشونت و تشدد علیه زنان متحد شوید و به جهان رنگ نارنجی بدهید شروع کرده است. هدف این کمپاین متحد ساختن جهان و آوردن تغییر در این راستا می باشد. امسال رنگ نارنجی رنگ محو خشونت علیه زنان تعیین شده و از جامعه جهانی تقاضا گردیده که برای تفهیم جامعه جهانی و ارائه معلومات سرکها، مکاتب و اماکن شناخته شده را نارنجی رنگ کنند.
در حالی که ملل متحد کمپاین محو خشونت علیه زنان را آغاز کرده است و ده ها قابله در ولایت سرپل از یک دوره آموزشی 2 ساله سند فراغت به دست آوردند، اما باز هم شماره از باشندگان ولسوالی گوسفندی از افزایش مرگ و میر زنان، امراض سینه و بغل اطفال و کمبود دکتران زن شکایت می کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
به تعداد 58 تن نرس قابله ها از یک دوره آموزشی 2 ساله در سرپل سند فراغت به دست آوردند. با گفته مسئولان ریاست صحت عامه سرپل، 34 تن این نرس قابله ها از طریق پروژه گلوبال فند و 24 تن دیگرشان از طریق پروژه صحت از بودجه بانک جهانی توسط دفتر شبکه انکشافی باختر تمویل شده است. مسئولان میگویند نرس قابله هایی که امروز سند فراغت حاصل کرده اند از مناطق دوردست ولسوالی های ششگانی سرپولند که بعد از ختم فراغت دوباره به مناطقشان رفته مصدر خدمت به مردم خواهند شد. نورالحق جلیس رئیس صحت عامه سرپل میگوید این نرس قابله ها از ولسوالی های دوردستند که با اعزام شدن آنان بعد از فراغت به ولسوالی ها مشکلات کلینیک های ریاست صحت عامه سرپل برطرف شده و مرگ و میر مادران در این ولایت نیز کاهش خواهد یافت.
و بعد از 2 سال اینا امتحانات نهایی خود دادند و از تماما قرا و قصباتی که در اوجه تحصیل سی وجود دارد، ولی از خود منطقه پرسنل نداشت. اینا پرسنل عمو مناطق است که از اوجه با تعهد کردند با اولیای شاگردان، با اهالی، با متنفذین اینا تعهد کردند که دوباره در اون تحصیل سی برند.
در همین حال محمد علم یکی از باشندگان ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میگوید که عرضه خدمات صحی در این ولایت از کیفیت پایین برخوردار است و هیچ مرکز صحی به صورت معیاری فعالیت نمی کند.
اطلاعات بسیار زیادی نمیست که بخش دائمات از بیری از زنی آمیله اگر در ولسوالی ما در کلینیک مرکزی ما برود در اینجا نمیشه صاحب اکتری وقت دکترات تلفونش از جواب نمیست، اکتری وقت راها خراب است. باز به این صورت اینا عزیزه میتونن که در ما را شب نکنن در ولسوالی همجواری ما سنکاره تخنی در 12 کلومیتر فاصله داره، بسیار در کرای بالا تخنی 15-12 پر مترونا کرا میگیره. شب هم که ما اوجا میرین 12 یکی شبتی میرین دکترها یک برخورد بسیار نادرست کرا با عمرای مردم انجام میتن.
مسئولین ریاست صحت عامه سرپل میگویند که تلاش‌های همه جانبه جهت رفع مشکلات موجود در عرصه بهبود خدمات صحی در این ولایت جریان دارد. در ولایت سرپل هم‌اکنون 58 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه فعال است. اما اکثریت باشندگان این ولایت از عرضه پایین خدمات صحی ناراض هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرد شدن شدید و ناگهانی هوا توأم با برفباری در ولایت بغلان قیمت مواد سوخت مانند چوب و زغال سنگ را بالا برده است. ماه قبل قیمت هر سیر چوب 80 افغانی بود، ولی اکنون به 100 افغانی رسیده و زغال سنگ نیز به قیمت بلندتری به فروش می رسد. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از پلخمری گزارش می دهد.
اینجا زیادی مردم هنوز آمادگی برای زمستان را نداشتند که برف سنگینی بارید و همه را غافلگیر و دچار مشکلات زیادی کرد. هوا فعلا در تمامی ولایت بغلان خیلی سرد و یخبندان می باشد. زغال سنگ که هر سیر یا 7 کیلوی آن 40 افغانی بود 60 تا 70 افغانی رسیده و چوب خشک نیز که 80 افغانی به فروش می رسید به بالاتر از 100 افغانی صعود نموده است.
اینا ما 10 سیر چوب که گرفتیم، سیر 100 را گرفتیم و 20 سیر زغال گرفتیم، سیر 70 را گرفتیم. در روز پیش که بود انا زغال سیر 40 را بود، انا چوب سیر 80 را بود و دایی زمستان که از خانه غریب برباد شده تباه شده.
زغال کلوله کدگی با قیمت 70 را پای، زغال پرخشایی با قیمت 60-65 را پای، چوب خوش با قیمت 120 را پای. روز که هوا سرد شده قیمت چوب زغال یکپا کم بالاتر شده.
اینجا مردم دلیل عمده بالا رفتن قیمت زغال سنگ در ولایت بغلان را افزون بر سردی هوا، عدم استخراج زغال از معادن زغال سنگ دودکش و کرکر بغلان که به گفته مسئولین به دلایل امنیتی متوقف شده است می دانند. یک فروشنده مواد سوختی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان می گوید اگر این دو معدن که تکافوی نیازمندی تمامی ولایت بغلان را می کرد فعال می شد، شاید قیمت زغال سنگ تا این حد بالا نمی رفت.
مثلا زغال در قمطه که پرخشه ایز یک کلوله، مثلا پرخشه ای از سیر 60-65 رو پر کلوله ایش از 70 رو پر چوب هم در قمطه چوب خشک و ترخ ترش ترش 50 میتیم خشک سر قیمت هم شده باز بخاطر قیمت شده که میره کرکر زغال سنگ از در سوف و نارین و دیگه ولایت ها میه از خاطر قیمت شده.
ما سعی کردیم تا نظر مسئولین را نیز در این زمینه داشته باشیم اما موفق نشدیم. در این میان قیمت گاز مایع که در زمستان مصرف بالایی دارد نسبت به یک ماه قبل بالا نرفته و به همان نرخ که 80 افغانی بود به فروش می رسد. البته در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان ولی در ولسوالی ها بالاتر از این به فروش می رسد. و اما زغال سنگ در ولسوالی های مانند اندراب، نهرین و تالا و برفک که معادن فعال از آن را دارند قیمت مناسب دارد و مردم از آن راضی به نظر می رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در نروژ پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است دست به اعتصاب غذایی زدند. خبرگزاری های نروژ دیروز گزارش دادند که در یک مرکز پناهجویان کمسن البته که حکومت نروژ درخواست آنها را رد کرده است برای فشار بر حکومت این کشور اعتصاب غذایی شده است. این در حال است که در دیگر کشورهای اروپایی ادارات کمک رسانی با فرا رسیدن زمستان در مورد پناهجویان نگرانی دارند و آنها می گویند که آنها از مهاجرینی که در بین مرزها به سرنوشت مانده اند در حالت خطرناک به سر می برند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
اعتراضات در مرکز خاص پناهجویان غیر قانونی در شمال نروژ مقامات این کشور را نگران ساخته است. مسئول اداره مهاجرین در نروژ، باین فریدفیلد، به رسانه ها گفته است که به این پناهجویان جواب رد داده شده و آنها از روز چهارشنبه اعتراضات را آغاز کردند. یک رضاکار اداره کمک به مهاجرین گفته است که چنین اقدامات در گذشته سابقه ندارد و اعتصاب کنندگان از تمام فعالیت ها دست کشیدند. کارمندان این اداره گفتند که با اعتراض کنندگان داخل مذاکره شده و می‌خواهند وضعیت را آرام بسازند. یک کارمند اداره کمک رسانی اظهار می‌دارد آنها اعتصاب کنندگان را تشویق می‌کنند که نان بخورند و به مکتب بروند زیرا این اقدام هیچ کمک کرده نمی‌تواند. در مرکز سربیا بلگراد یک جوان افغان به نام یاسین گفته است زندگی در لاغر مهاجرین بسیار مشکل است. در این لاغر یک تعداد زیاد مهاجرین که می خواهند از سربیا به کشورهای اتحادیه اروپا بروند زندگی می کنند. محمد یاسین گفته است در افغانستان خبرنگار بود و از بسیار زمان به این سو در یک چهاردیواری کانکریتی با هزار مهاجر دیگر به سر می برد. یاسین گفته است که به خاطر محافظت خود از باران سردی در اینجا می باشد. با گفته وی در سربیا شرایط برای آنها بسیار مشکل می باشد، جای خواب و خوراک ندارند، آب نوشیدنی نیست و برای شستشوی خود آب گرم و جای مناسب ندارند. ادارات کمک‌های بشری هشدار دادند در یونان و اکثر کشورهای یوگسلاویای سابق بسیار مهاجرین بی‌سرنوشت به شمول زنان و اطفال به سر می‌برند. آنها در شرایط سرد زمستان در خیمه‌ها افتاده و با فرارسیدن زمستان در وضع خطرناک قرار گرفتند. سازمان بین‌المللی نجات گفته است اگر جامعه جهانی به طور عاجل اقدام نکند، امسال بسیار اطفال و افراد سالخورده در نتیجه سرمای شدید زمستان جان خواهند داد. مسئول یک مرکز مهاجرین در سربیا رادوس دروویچ گفته است دست کم 2000 نفر در پارک‌ها، بناهای کهنه و کمپ‌های خاص برای مهاجرین غیر قانونی در اینجا به سر می‌برند که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. رادوس دروویچ اظهار می‌دارد خرابی هوا و شرایط ناهموار مردم را با ضعف فیزیکی و روانی دچار ساخته است. با گفته وی پناهجویان احساس می کنند که از نظر افتادن و کسی با آنها توجه نمی کند و از این سبب نارامی هم در بین آنها بیشتر شده است. در همین حال دیروز در بلغاریه در بین پلیس و پناهجویانی که یک تعداد زیادی آنها افغانها بودند برخورد صورت گرفت که 6 پلیس در آن زخمی شدند. وزارت داخله بلغاریه اظهار داشت این برخورد در یک کمپ مهاجرین صورت گرفته است که دست کم 1,500 مهاجر با سنگ به سمت پلیس یورش بردند که حداقل 40 پناهجو دستگیر شدند. این پناهجویان میخواهند با آنها اجازه داده شود که از بلغاریه به کشورهای غنی اروپا مانند آلمان بروند. در بلغاریه که بی‌بضاعت‌ترین کشور اروپایی به شمار می‌رود، تعداد پناهجویان به 13,000 نفر می‌رسد که اکثریت آنها افغان‌ها هستند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، به مناسبت اینکه دفتر ملل متحد در افغانستان امروز یک کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد، در آغاز برنامه از شنوندگان عزیز خود خواستیم که نظریات خود را درباره چگونگی محو خشونت علیه زنان با ما شریک سازند و اینک چند تن از شنوندگان با لطف بسیار برخی از نظریات خود را با ما ارسال داشتند. شنونده به نام بهلول ابراهیمی از کابل بعد از سلام می نویسد که یک راه محو خشونت علیه زنان پیشبرد آگاهی فرهنگی و آگاهی حقوق زنان است. شنونده عزیز دیگر به نام عبدالواسع آرمان از لوگر می نویسد که خشونت در برابر زنان رو به افزایش است. فخرالدین از واشیر هلمند می نویسد که خارجی ها می خواهند به نام محو خشونت علیه زنان فحشا را رواج دهند. و محمد علی سمیم از ولسوالی مالستان غزنی نوشتند که خشونت علیه زنان در افغانستان یک پدیده بسیار ننگین بوده و از حکومت وحدت ملی می خواهم در مبارزه با خشونت علیه زنان توجه جدی کند. و شنونده دیگر به نام محمد رشاد از لوگر بعد از سلام می نویسد که زنان قشر جامعه است، باید حقشان تلف نشود. با گزارش ها و مطالب برنامه ادامه می دهیم. مسئولان در ولایت کاپیسا می گویند برای اولین بار محبس مجهز در این ولایت به هزینه 1,000,000 دلار آمریکایی ساخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد هنایش از کاپیسا می شنویم.
کار اعمار ساختمان محبس ولایت کاپیسا به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولین این ساختمان در یک طبقه و گنجایش 600 زندانی را دارد، به هزینه بیش از 1,000,000 دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت امور داخلی کشور در مدت 1 سال و 6 ماه ساخته شده است. محبس ولایت کاپیسا در مرکز ولسوالی سیاول کوهستان این ولایت موقعیت دارد. عبدالفتاح شفیق ولسوال سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز تعمیر معبد ولایت کاپیسا در ولسوالی سیاول کوهستان رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این تعمیر در حدود 1,000,000 دلار بلش 1,000,000 دلاری هزینه از بوده که در بیشتر از 1.5 سال به پای اکمال رسیده. این پروژه قبل زمین استوا کرده، برای گنجایش بیش از 600 نفر داره فعلا.
آقای شفیق همچنان میگوید در گذشته به خاطر نبود یک ساختمان مجهز و معیاری برای زندانیان، آنان با مشکلات زیادی روبرو بودند.
در گذشته ما
محبت ولایت کاپیسا در یک از زمینهای کرایی بوده که وضعیت بود و باش کاملا قابل تحمل نبوده، بسیار در برات بعد محبوسین زندگی میکردن و با بهره برداری این محبت میتونن که محبوسین در فضای آرام، در فضای که از امکانات و لوازم بهداشتی و همه چیز مهیا استادی برمن شوند.
مسئولین محبس ولایت کاپیسا میگویند در حال حاضر بیشتر از 300 زندانی در این محبس به سر میبرند که نزدیک به 20 تن آنها را زنان تشکیل میدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ناامنی و عدم تنفیذ قانون را عامل بزرگ کشت و تولید مواد مخدر عنوان می کند. فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن عده از مناطق افغانستان که ناامن هستند و قانون به گونه درست تطبیق نمی شود، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر است. آقای حسینی میگوید تا زمانی که ناامنی در افغانستان خاتمه نیابد، صفر ساختن کشت و قاچاق مواد مخدر دشوار خواهد بود. همکارم عبادالله حنانزی در این مورد با آقای حسینی مصاحبه انجام داده و در نخست در مورد عوامل افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر از وی پرسیده است. آقای حسینی در پاسخ چنین میگوید:
شما بیشتر میفهمین که علل زیاد بودنش هم تهدید بالای امنیتی است و طبعا جایی که امنیت خراب باشد تنفیذ قانون صورت نمیگیره، اداره محلی نمیتونن که تنفیذ قانون بکنن و بیشتر ارتباط میگیره در بخش مشکل امنیتی که متاسفانه بیشترین کشت ما در ساحاتی است که اونجا تحت تهدید بالای امنیتی قرار میگیره و اونجا جمع میباشد، بیشترش حضور مخالفین دولت هستند.
سپاس حسینی سپ، واقعا شما طی سالهایی که سپری شده در بخش مبارزه علیه کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان تولید چی کارکردهایی داشتین، چی دستاوردهایی داشتین اگر ازی بگوین، و چرا این مبارزه تا فعلا نتیجه مثبتی که باید میداد نداده؟
هر وزارت بخشای تطبیق کننده خود را داشت که وزارت ما تنها در بخش هماهنگی ما تا نیستیم با دونرها صحبت کرده، مثلا در بخش دستاوردهایی که اگر ما در بخش کاهش احتیاط ما بس کنیم، بزرگترین کمپلکس به نام کمپ ایای امید ما داریم در کابل، اما تو در هلمند ما کمپلکس بزرگی را داریم، در کل ما ظرفیت بالای تداوی معتادین را داریم که فکر میکنم که این ظرفیت ما البته 40,000 معتاد است که ما اگر بریم به طرف کاهش تقاضا، بریم به طرف ازی که تداوی کنیم، این بسنده نیست. یعنی راه حل اساسیش میسته که تنفیذ قانون صورت بگیرد. طبعا مشکل امنیتی صد راه بوده.
حسینی سپ، اگر ارقام داشته باشین ارائه کنین که در بخش کشت مواد مخدر چقدر افزایش یافته و معتادین در کدام سطح هستند و پلان و پالیسی شما به خاطر محو کشت مواد مخدر چی است، در کدام سطح است؟
پلان عمل ملی را داریم که تا سال 2019 قابل تطبیق هست، البته در جدول زمانی ما 2019 را گرفتیم که باید تطبیق شود که در اینجا تنفیذ قانون بخش سیاه‌تامه اونا تطبیق کنند. دست ما بخش نظارتی را داریم. اگر دستاورد منظورتان باشه که ما در کاهش تقاضا چی کمک کردیم، درست است ما گفتم در منطقه بی‌نظیر در بخش تداوی متادین کمپلکس بزرگ داریم در محوطه خود اطراف کابل که داخل شهر کابل هم گفتم میتونیم و ده ها مراکز تداوی متادین دیگر که ما دهی اگر بسنده باشیم، یعنی رسانه‌ها با ما همکاری نکنن، ما حرکت مضاعف نکنیم، این برای ما شاید که یک جواب خوب نباشه.
حسینی سپ، کمکاری در کجاست؟ چرا نهادهایی که باید کار کنن، پلیسی شما را تطبیق کنن، تطبیق نمیشه؟ در بخش مبارزه با مواد مخدر، در بخش معتادین و در بخش پلیسی هایی که باید تطبیق شود، چرا کار نشده؟ چرا تا این دم نتیجه مثبت کار شما معلوم نیست؟
طبعا پلیسی کار خود کرده، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پلیسی درستی مفصل واضح ترتیب کرده، ما پلان عمل ملی را داریم، قسمی که بیشتر به شما یاد کردم، اگر به وقت زمانش تطبیق شود دیگه ارگان ها هم به وقتش این تکلیفشان ادا کنند، انشاءالله که به اون معضل قرار نخواهم گرفت. طبعا در جایی که ناامن باشد در اونجا تطبیق قانون صورت نمیگیره و مواد مخدر هم عنصر تمویل کننده ترور، تروریسم و مافیا هست. طبعا اونا تضاد منافی به وجود میاد، اونا دستهایی که ناامن هستن، نمیشه که تنفیذ قانون به وجه احسن صورت بگیره. وقتی که ما در محو کشت کوشش بکنیم که کشت صورت نگیره، طبعا کاهش تقاضا هم دیگه پایین میشه. یک مشکل مسئله بزرگ ما است که مواد پیشساز پریکرسرها از بیرون میاد، قاچاق میشه و ما چون مرز مشکل مرزی خود داریم با همسایا، وقتی که جلوگیری نشه و به وجه احسن این مشکل خواهد بود که در کوتاه مدت ما بتونیم بگیم که سال آینده دیگه ما 1,000,000 متاد هم نداریم.
دوستان عزیز، با شنیدن مصاحبه عبادالله هنانزی با فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. بله، شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. خداوند یار و مددگار شما.